السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو چې همداشي به پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جرمني د نورنبرګ فورس ایالت پولیس وایي د افغان خبریال داود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاوتریخجن جرم نښې نښانې نه دی لیدل شوي. له دې سره سره جرمني چارواکو د پیښې د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. د داود سیاوش زوی بکتاش سیاوش پرون ناوخته د خپل پلار د مرموزې مړینې خبر ورکړ او ویې ویل له درې ورځې له درکۍ وروسته یې پولیسو د پلار مړی د دوی کورنۍ ته سپارلی دی. نای یا د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې هم پر پیښه خواشینی ښودلې او د جرمني له چارواکو یې د موضوع د سپړلو غوښتنه کړې ده. د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي چې پرون یې په دوحه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړي. کرنډیکر په ایکس شبکه کې په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي، د روغدو کسانو د درملنې او د بدیل معیشت په اړه بحث کړی دی. اغلی ډیکر له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی دی. د طالبانو چارواکو هم په دې اړه خبرې کړې چې وړاندې په خپرونه کې جزئیات درکوو. د پاکستان لنډمهاله صدراعظم انوارالحق کاکړ له افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو د چارو پر بشپړولو ټینګار کوي. نوموړي د سپتمبر په شلمه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي که د ولسمشر جو بایدن اداره لیوالتیا ولري چې د 2015 کال هستوي تړون ته ور وګرځي د تهران او واشنگټن اړیکې پرمختګ کولی شي. رئیسی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې د ګډون په هدف نیویارک ته تللی د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي د دې کار لومړنی ګام باید د بندیزونو لرې کول وي. هغه وایي امریکایانو له څو لارو ورسره اړیکه نیولې او په خبره یې خبرو ته لیوالتیا لري. د ایران ولسمشر وایي دای باور لري چې دا ډول خبرې باید له عملي اقداماتو سره یو ځای ترسره شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ له شوي اټومي تړون نه ووت. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. یو افغان کډوال وایي
ویډیوګانې وینئ، د چا سترګې وریستلي، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې اخې پر هغه سربیره وایي بېزته کوي.
هڅه کوو چې خپرونه کې د کډوالو له یوې فعالې سره مرکه هم درته وکړو. دغه راز اورئ چې پاکستان هغې افغان ته پناه ورکړې چې د افغانستان د پوځ په لیکو کې یې پخوا کار کاوه. قطر کې د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د طالبانو له استازو سره کتلی دا چې پر کومو مسایلو غږیدلی. د طالبانو د قطر د دفتر مشر سهیل شاهینی په اړه وایي
اسلامی امارت هیئت هغه لاسته راوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي.
او په ایران کې د شاه چراغ پر زیارت د برید پلانونکي په اعدام محکوم شوی دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. په پاکستان کې د افغان کډوالو فعالان وایي چې دغلته د پولیسو لخوا پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او کړۍ پرې تنګه شوې. دغه فعالان وایي چې د شمیرو له مخې په تیرو څو ورځو کې 200 افغانان د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي. په دغو افغانانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ترڅنګ هغه افغانان هم پکې دي چې پاکستان کې د اوسېدو یا پاکستان ته د سفر قانوني اسناد لري. دا چې د موضوع نور جزئیات څه دي همکار مې خاطر پردیس را سره دی. پردیس صاحب مهرباني.
د پاکستان پولیسو لخوا په افغان کډوالو د ژوند ساحه ورځ تر بلې مخ په تنګېدو ده. تازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک له دروازې داسې راپورونه خپاره شوي چې هلته پاکستانی پولیسو هغه افغانان چې غواړي پاکستان ته د خپلو اړتیاو په اساس لاړ شي وهي او پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو پاڼو کې یو ویډیو چې کروالی ازادي راډیو نشي تاییدولی، په سپین بولدک یو افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو وهلی او سترګه یې ورته ړنده کړې ده. د سپین بولدک چمن ترمنځ د ځایي کاروباریانو مشر منډولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوال وضعیت بد ښیي او وایي چې پاکستانی پولیس له افغانانو سره غیر انساني برخورد کوي چې دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
کم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک دي، دا سره ډېر سخت چلند روان دی. د یوې خوا سره راونیسه د کراچي و د لاور و پېښور کم مسافر هلته دي یا افغانان هلته دي یا پښتانه هلته دي، دا اوس سره بد چلند روان دی. پر دروازه باندې تاسو ویډیوګانې وینئ، د چا سترګې ورېستلي، د چا سرونه ورمات کړي، پیسې هم ځینې اخلي، پر هغه سربېره یې وهي، بې عزته کوي. نه په خوا کې دونه سړی شته، نه پر دې غاړه دونه سړی شته چې غم یې وخوري.
له دې سره خوا کې هغه افغان کډوال چې شاوخوا څلور میاشتې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پاکستاني پولیسو زندان ته اچولی وو، په ضمانت بېرته خوشې شوی، وایي افغانان په زندانونو کې له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. د پاکستان د بېلابېلو ښارونو په زندانونو کې ښایي د سراج یا د همدغه افغان په څېر ډېر افغان کډوال وي چې یا زندانیان دي او یا هم له زندان نه په ضمانت خوشې شوي دي. هماهله بیا په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي پاکستان پولیسو لا هم د افغانانو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ جاري ساتلې ده. هڅه مو کړه چې په افغانستان کې د نن او په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د سفارت له استازو سره د دغه وضعیت په اړه خبرې وکړو، خو د دوی ویان زبی الله مجاهد او په پاکستان کې د طالبانو حکومت سفارت دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړې. خو طالبانو له دې وړاندې تل له پاکستان نه په دې برخه کې د مسؤلانه چلند غوښتنه کړې وه. له کله چې 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان واکمن شول، ګڼ شمېر افغانان کډوالۍ ته مخه کړه، په بخښنې سره چې له ډلې یوازې پاکستان ته په تیر دغه موده کې شاوخوا شپږ لک افغانان کډوال شوي دي.
ډیره مننه همکار می خاطر پردیس و چې ویلې د افغان کډوالو فعالان وای چې پاکستان په دې وروستۍ ورځو کې هلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړي او وسوا افغانان تازه نیولی او زندانی کړي چې په دوی کې خځې ماشومان او هغه افغانان هم شامل دي چې د پاکستان د اوسېدو یا هم پاکستان ته د سفر قانوني اسناد لري. بل ورته د اسلام آباد سترې محکمې د افغانستان د پوځ وی پخوانی افسر ته پناه ورکړه ده. راحیل عزیزی چې د طالبانو له بیا وکمنۍ وروسته پاکستان ته تللی، پولیسو لمړی د ویزې د ندرلودو له کابل ونیول، میاشتې میاشتې زندان تیر کړ، خو اوس یې محکمې د پناه غوښتنه منلې. دا چې جزئیات سیدي همکار مې صفی الله ستانکزی موضوع تعقیب کړي. ستانکزی صاحب،
بله مننه. سلام په تاسو باندې. لکه څنګه چې تاسو ویل، د اسلام آباد عالی محکمې پریکړه کړې ده چې د افغانستان د پوځ یوې پخوانۍ افسرې سیاسي پناه ومني. دغه پخوانۍ افسره د پوځ راحیل عزیزی نومیږي. هغې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې ژوند په خطر کې و، په همدې خاطر باندې پاکستان ته تللې وه. د راپورونو له مخې په هغې باندې دا تور و چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه درلودل او په همدې خاطر باندې د پاکستان پولیسو هغه د یوې قانوني مادې په اساس باندې نیولې وه او له شاوخوا یو کال په د راپورونو په اساس باندې راحیل عزیزی د خپل دغه درخواست یا د پناه د غوښتنې په خاطر باندې وکیل نیولی و او له څو میاشتو بررسیو او دفاعیو وروسته د هغې درخواست منل شوی او د اسلام آباد عالي محکمې د هغې دغه سیاسي پناه منلې وه. دا په ټوله کې په پاکستان کې ښایي یوه نادره کیس وي یا قضیه وي چې د یوې افغانې دوسیه په دغه شکل باندې منل کیږي، ځکه چې وکیلانو ته لاسرسی بیا په تیره د پاکستان عدلیه او قضایي سیستم ته لاسرسی د افغانانو لپاره ستونزمن ښکاري. خو په عین حال کې ځینې قانون پوهان دغه پیښه ښه بولي او وایي چې ممکن نورو کسانو لپاره هم دغه لاره هواره کړي چې که قانوني درخواستونه وکړي ممکن هغه یې واورېدل شي. خو د دې تر څنګ اندېښنې دي چې پاکستان کې د افغانانو نیول بې درېغه روان دي او تر دې دمه د راپورونو له مخې شاوخوا 900 کسان نیول شوي دي. ګڼې د افغانانو نیولو پیښې په کراچۍ کې دي. د کراچۍ زندانونه دم ګړې د افغان ځوانانو نه په تیره بیا ښځې ماشومان هم پکې شته ډک دي. البته د دغو افغانانو د نیولو په اعتراض باندې پی ټی ایم او نورو فعالانو هم غږ پورته کړی دی او بیلابیلو ادارو ته خپل لیکونه استولي دي. خو بیا هم د راحیل عزیزي دغه قضیه تازه راپور شوې ده چې له زندان راخوشي شوې او اوس یې پناه منل شوې ده. خو یو بل مهمه خبره هم دا ده چې په کوم وخت چې راحیل عزیزي په زندان کې وه د استرالیا پناه هم هغه ته منل شوې وه، مګر د راپورونو په اساس دا چې دا په زندان کې وه نو استرالیا ته دغه سفر د اوس لپاره نه و شوی.
کور ودان ډیره مننه همکار مې صفی الله سالکزی و چې ویل یې په پاکستان کې عالی محکمې د افغانستان د پوځ یو پخوانی افسر د پناه غوښتنه منلې ده. خو په ورته وخت کې مو دا هم واوریدل چې په پاکستان کې په ځانګړې توګه په کراچۍ کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده، د پولیسو لخوا نیول کیږي، زورول کیږي او زندان ته اچول کیږي. همداشبه د کډوالو فعال منیزا کاکړ سټډیو ته وصل شوې ده. میرمن کاکړ، ستړي مشې، تاسو همدانن هم د افغان کډوالو یو کم ته ورغلي وي، موضوع تاسو لري نږدې ساری، څه فکر کوئ دغه زور زیاتی له افغان کډوالو سره ولې تر سره کیږي او د بیساري کچې ته ولې رسیدلی؟
ډېره مننه. زه په داسې ورځو کې درې څلور ځله د افغان کیمپ خواته تللی یم او د هغوی وجه هم دا ده چې د هغه ځینه چې کوم افغان کډوال دي هغه رابطې کوي چې دلته زموږ ډېر په بد حالت کې زموږ غږ تاسو ته نړیوالو ورسوي او په رسنیو یې خور کاستي، ځکه چې دوی چې د کیمپ نه بهر راوځي نو پولیس ورته ولاړ وي، هغه یې نیسي، شکنجه کوي، پیسې دي نه اخلي. او دوی چې کاروبار د کراچي خو لوی خار دی، مختلف ځایونو کې تنورونو یا نور کاروبارونه کول، اوس دوی د کیمپ نه بهر نشي وتلی، ځکه دوی وځي نو بیا دوی نیول کېږي. د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې تاسو شاوخوا افغانان دلته نیول شي، په دې کې واړه ماشومان هم دي او داسې هم زموږ سره کیسونه راغلي چې زنانه یې هم نیولې وي، خو هغه بیا ځایي خلکو ډېر زیات مزاحمت کړی او زنانه یې نیولو ته نه وي ور پرېښي.
بله میرمن کاکړ، زمون کاکړ زما پښتنه بم دا وی چې څه وای دلته چې تاسو له چارواکو سره خبرې کوي، دوی ته فکر کوم یوازې د غیر قانوني کډوالو د نیولو امر شوی دی، اما والي دغه کډوال چې قانوني اسناد لري دانی ولکېږي، هم ماشومان چې مثلا قانوني پلو هم فکر کوم کوم مسولیت نه لري، ماشومان ولې زور ولکېږي؟ خا فکر کوم له میرمن منیزې کاکړ سره زموږه اړیکه پرې شوې ده، هڅه کوو چې ورسره بیا اړیکه ټینګه کړو. په پاکستان کې د افغان کډوالو فعال منیزا کاکړ و چې ویلې د غلطه تازه شاوخوا 800 افغان کډوال د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی. بیرته میرمن کاکړ سټډیو سره وصل شوی. میرمن کاکړ، په دې لړ چې دا ځل مو اړیکه سموي، ما دا پوښتنه کوله چې د پاکستان چارواکي چې تاسو ته پوښتنه دوی څه وایي، لامل څه دی چې دوی حتی هغه افغانان هم نیسي چې قانوني اسناد لري او دغه راسکزي او ماشومان؟
بظاهر خود مونږ ته دغه عدالت ته هم دغه وزر کوي، مونږ ته هم دا وزر کوي چې د دې خلکو سره کارډونه نه وکړ، که څه هم د هغه کسانو مونږ بقاعده په کیمپ کې یو کمپاین د دې لپاره کړی و چې تاسو باید د خپلو ستاسو کارډونه دي دغه ډوپلیکیټ یوه کاپي په خپلو کورونو کې کې د خپلو ملګرو ته ورکاستې، که ان کې دوی تاسو ونیول سي ستاسو کارډونه در پرې کړل نو زمونږ سره بس نه ثبوتونه وي چې دا رجسټرډ افغان دي. ځکه چې افغانان کې اکثر چې کوم دلته په کیمپونو کې دي، هغوی هلته د کیمپونو کې د تعلیم سہولت دوی ته نشته، د دوی ماشومان دومره سبق ادا نه ویلي چې په دې سیز باندې دوی پوهېږي چې موږ خپل ډاکومېنټ څنګه سیکیور ساتو، کین کې زموږ نه پولیس په زور والی. نو د دې وجه نه دلته په کراچۍ کې میشت افغانان د دې نیولو ده، ځکه چې دا ځل دوی دا توفیر بند کړی دی چې آیا دا افغان کډوال چې دی دا رجسٹر دی یا نان رجسٹر دی، دوی بس په نوم باندې افغاني دوی نیسي. او د دې د وجه د هغوی ژوند دلته ډېر په خطر کې دی او ډېر په ویره کې ژوند تیروي. موږ دا سور د ډېر نږدو نه ورسره ولیدل، نیمو ژړل او نیمو دا فریاد کولې چې پاکستان موږ نور زمونږ میزبانی ته نه دی تیار، نو باید مونږ ته دوی سره ډیډ لاین راکې مونږ واپس افغانستان تللو ته هم تیار یو. خو زمونږ د دارنګ د مونږ نه ځوروي، زمونږ د ښځو په مخامخ یا زمونږ د ماشومانو مخامخ چې هغه سارو ماخام زمونږ د وجې په ژړا وي یا مونږ ته د جیل په دروازه کې ولاړ وي.
او فکر کوي مېرمن کاکل چې دغه ستونزه به بل اخره حل کیږي؟ ځکه سبا فکر کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه مظاهره یا اعتراضي غونډه هم لري. تاسو هم دغه څرګندونه کوي، زی وای چې له چارواکو سره ګوري، دغه فعالان نور هم فعالیت کوي. فکر کوي چې د پاکستانی پولیسو دغه کړنې به پای مومي او کنه فکر کوي دا به دوام پیدا کړي؟
د دې مسلې حل خو موږ د افغانستان ګورنمنت کوم دلته استازي دلته کوم د دې کونسل جنرال یې دوی سفیر دی، دا هم سره زموږ په دې حق سره باندې بار بار خبرې شوې دي چې باید تاسو دا ستونزه د پاکستان ګورنمنت سره راپورته کړئ. دا چې د دوو ملکونو ترمنځ کومې پالیسۍ دي یا کوم په بارډر باندې کله حالت خراب شي، دوی په منځ کې نورې اړیکې سره خراب شي، نو هغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې مې افغان کډوالو باندې پرېوځي. نو دا مسله چې لږ خوا نه صحیح شوي تر هغو دا د ریاستي پالیسي ده چې دا شي په روانو ورځو کې دا کې کافه لیول باندې تعلقات نه سو صحیح نور سختي پکې راشي.
بلې، او دغه افغان کډوال چې نیول کیږي، توقیفيږي او یا هم زندان ته اچول کیږي، له دوی سره څه ډول چلن کیږي؟ ځینو راپورونو کې ویل شوی چې دوی هم تر ډیره مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري، د زندان دننه هم ورسره سم چلن لکه څنګه چې له قانون سره سم باید له یو متهم سره وشي هغه ډول چلن ورسره نه کیږي.
په دې کډوالو کې اکثریت مطلب تاڼې لسل کسان بوزي، نو د 500 نه پیسې دوی والی او په 500 پیسې ایف آی آر ولیکي، په چې کله دوی عدالتونو ته راړي بیا خو وکیلان خو بیا موږ ورته موجود وي، خو چې کله جیل ته یو سي هلته په جیل کې دوی ته میډیکل فیسلټیز نه وي ورسره، اکثره پکې بیماران وي، نو هلته هغه سهولتونه دوی ته نه ورکول، په جیل کې د دوی نه پیسې اخیستل کېږي تر هغو عدالتونو ته دوی نه راوړي تر څو پورې دوی هلته په جیل کې هم پیسې نه ورکړي. او په جیل کې دوی تر ټولو نه په آخر کې سکم گاڑی د جیل غراضي سکم په حق کې راوړي، او که هغه گاڑی هم ختم شو دلته مطلب چې کم پاکستانی قیدیان دي او که د دوی لپاره څه گاڑی نه شو بچ، نو د دې دوی فکر نه کوي چې د افغان کډوالو نن پیشو او موږ عدالت ته نه یوړل.
بله، کور ودان، ډیره مننه. په پاکستان کې د افغان کډوالو فعاله منیزا کاکړ و چې آزادی رادیو سره خبرې کولې او ویلې چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی دا او شاوخوا 900 کډوال تازه د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی دی.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
تاسو ماخمنه خبری مجله ته غوږی چې دا شی بعد ازادي رادیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خبريږي. اوس هم ورزو یوې بلې مسلې ته، هغه دا چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت یو شمیر استازو او د امریکا یو لوړپوړي ډیپلوماټ سره کتلی دي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیر کرنډیکر پر ایکس شبکه د دغه ملاقات خبر ورکړی چې تر ډیره تمرکز هم د مخدره موادو د لمنځوړلو پر لارو چارو وو. په دوحه کې د طالبانو استازو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملاقات پخلی کړی دی. فریده سیال دا موضوع تعقیب کړي. فریده جان، ستړي مشي، د موضوع جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه کور ودان لودین صاحب. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کیرن ډیکر وایي چې له نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د تخنیکی مسایلو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبري کړې دي. ډیکر په خپل ایکس پانل لیکي چې پرون په دې لدنه کې دواړو لورو د نشي توکو د کمښت او قاچاق د مخنیوي، د روغدو کسانو د درملنې او د بدیل معیشت په اړه خبري کړې دي. په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم ازادي راډیو ته وویل چې له نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې له کابل څخه د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د ورغلو استازو په ګډون د سیاسي دفتر ګډ پلاوی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له شارج دفیر او د امریکا متحده ایالاتونو د نشي توکو ضد یو پلاوی سره کتلی دي. هغې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت هغه لاسته راوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي. همداشان هیئت په ټینګار سره یاد کړه چې د هغو سیمو د بزګرانو لپاره چې کوکنار یې نه دي کرلی او یا یې کوکنار له منځه وړل شوي دي، د بدیل معیشت لپاره پروژې پیل شي.
شاهین همدارز وویل چې د طالبانو حکومت پلاوی په دوحه کې د امریکایي پلاوی ترڅنګ د بریټانیا له شارج دفیر او د ملګرو ملتونو د نشي توکو پر ضد د پروګرام لستازي سره هم کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر زیاتوي په دې لیدونو کې له نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د لاسترولونو د تشریح ترڅنګ نړیوالو پلاوی ته بلنه ورکړې ده چې په افغانستان کې هغه سیمې خپل له نږدې وګوري چې له نشي توکو پاک شوي دي. طالب چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او برېټانیا لاستازو سره د نشي توکو په اړه خبرې کوي چې پرون د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې دا وکړه چې په تېرو دوو کلونو کې له افغانستانه تاجکستان ته د نشي توکو قاچاق ډېر شوی دی. ښاغلی رحماني دې ناستې ته وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې د نشي توکو قاچاق د افغانستان له خاورې په بېساري ډول زیات شوی دی چې په دې موده کې د تاجکستان چارواکو له دې هېواد سره په سرحد کې له لسټونو ډېر نشي توکي نیولي دي چې د تېرو کلونو پرتله څو چنده ډېروالی ښیي. تېره میاشت ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د نشي توکو د ډېرېدو خبر ورکړی و. یاد سازمان ادا کړې وه چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی و او په وروستیو کلونو کې دا هېواد د ښیښې په یو ستره تولید کوونکي هېواد بدل شوی دی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا دا راپور له حقیقت لري بللی و. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې د نشي توکو د نه کرلو امر کړی و. لودین صاحب
ډیره مننه. همکارم فریدا سیال و چې په دوحه کې د طالب استازو او د امریکا د سفارت د شارج دفیر کرنډې کر د پرونی ملاقات جزئیات راکول. په دغه ملاقات کې د مخدره توکو د لمنځه وړو پر لارو چارو خبرې شوې دي او کرنډې کر ویلي چې د طالبانو لخوا ورغلی پلاوی تر ډیره تخنیکی پلاوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو، د افغانستان مسلې ته وروسته بیرته راستنیږي. اوس ورځو د ایران اړوند یو راپور ته. د ایران د فارس محکمې د شاه چراغ د زیارت د برید اصلي تورن په اعدام محکوم کړ. د تاجکستان تبه رحمت الله نوروزوف چې په مصطفی اسلمیار مشهور دی په وسلوال برید او د ملي امنیت په ګډوډۍ کې ښکېل بلل شوی دی. د شاه چراغ په زیارت باندې په وروستي برید کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي وو او یو شمیر نور ټپیان وو. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د ایران په فارس ولایت کې په شاه چراغ زیارت باندې سږ کال د زمري په 22مه باندې وسلوال برید شوی و. په دغه زیارت باندې په برید سره لومړی د لږ تر لږه 4 کسانو د وژل کېدو او د 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شو. وروسته د ایران قضایه قوې اړوند پاڼې میزان وویل چې 2 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د میزان د خبري اژانس د رپورټ له مخې تازه د فارس د محکمې مشر کاظم موسوي اعلان وکړ چې رحمت الله نوروزوف چې د تاجکستان اصلي اوسیدونکی دی او مصطفى اسلمیار باندې مشهور دی، د نښتې، خیانت او د هیواد د ملي امنیت د ګډوډۍ له تورونو سره مخامخ دی او د دغو تورونو په خاطر باندې دی د قاضي لخوا په 2 واره اعدام محکوم شوی دی. ده ته 40 ورځې وخت ورکړل شوی چې د استیناف غوښتنه وکړي. د فارس د قضایه قوې په وینا د شاه چراغ د دویمې حملې اصلي تورن له داعش سره د پغړیتوب او همکارۍ باندې اعتراف کړی دی. د فارس قاضي کاظمي زیاته کړې چې د دویمې او درېمې درجې تورن کسان د برید د اصلي عامل له نیت څخه د ناپوهۍ او له امله د محکمې لخوا له ځینو تورونو برات اخیستی، خو په 5 کلونو بند محکوم شوی او له ایران څخه ممنوع الخروج اعلان شوی دی. د اوس لپاره د روان کال په زمري میاشت کې په شاه چراغ باندې په تیر شاوخوا یو کال کې دا دویم برید و. د تیر کال د لړم په میاشت کې هم په شاه چراغ زیارت باندې برید وشو چې په هغه برید کې بیا د لږ تر لږه 14 کسانو د وژل کېدو او د شاوخوا 40 نورو د ژوبلېدو راپور ورکړل شو. هغه برید داسې وخت وشو چې د محسا جینا امینی 30مه ویانې د مړینې چې له عمله په ټول ایران کې مظاهرې روانې وې. له هغه برید وروسته یو ساعت داعش په خپل ټلګرام چینل کې دا وکړه چې د شاه چراغ په زیارت کې په دغه برید کې لاس لري. د ایران د اطلاعاتو وزارت هغه وخت خبر ورکړی و چې لږ تر لږه 6 کسان چې بهرني ادبای بللي وو او اکثر د آذربایجان، تاجکستان او افغانستان اوسیدونکي دي، هغه د شاه چراغ د زیارت د برید په تړاو باندې نیولې دي. د ایرانی چارواکو په خبره له دې ډلې دوه کسان چې د افغانستان اوسیدونکي محمد رامز رشیدی او سید نعیم هاشمی قتلی سږ کال په لومړیو کې په شیراز کې په عام محضر کې اعدام شول. دغه برید پاتې درې نورو کسانو ته هم د سختو سزاو او د اوږده حبس حکمونه ورکړل شوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو مخامنی خبری مجلې ته غوږی. اوس هم په افغانستان کې د پخوانیو څارنوالانو اړوند یو مسله کې تمکیګو. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوله پیل راهیسې په دې هیواد کې 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو او یا هم د هغو جنایتکارانو لخوا وژل شوي چې د طالبانو له زندانونو خوشې شوي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره ویلي د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنې لخوا ترلاسه شوي ځورونکي راپورونه ښیي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پای راهیسې په دې هیواد کې 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو یا د هغو جنایتکارانو له لوري وژل شوي یا شکنجه شوي چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي دي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې طالبان د 2021 کال د اګست له 15 مخکې د څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د سلګونو هدفي وژنو له تورونو سره هم مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې یاد سازمان د افغان څارنوالانو ژوند ژغورلو او ملاتړ ته ژمن دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنه او ملګري سازمانونه د داشوي وژنو او شکنجو مستند کولو او د ژوندي پاتې شاهدانو څخه د بیانونو اخیستلو لپاره کار کوي، د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د دغو پیښو د مستند کولو د یو ټولیز او تایید شوي بهیر غوښتنه کوي. یا سازمان زیاته کړي چې د افغان څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د وشلو او شکنجه کولو د تورونو د مستند کولو لپاره د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي، څو دا قضیې او شاهدان یې د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان څارنوالانو ټولنې یو غړي کیمیا حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وژل شویو او شکنجه شویو څارنوالانو شمېر له 9 زیات دی.
در زمانی روی کار آمدنی طالبا که 36 تن از څارنوالای
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 6 څارنوالان وژل شوي دي، نو دا څرګنده ده چې څارنوالان په افغانستان کې خوندي نه دي. د واکمنې ډلې لخوا او د هغه بندیانو لخوا چې زندانونو څخه را خوشی شوی هغه څارنوالان له جدي خطرونو سره مخ دي کوم چې د دوی دوسیه چیرلی او دوی یې زندانونو ته لیږلی.
یو بل څارنوال چې د غوړی د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شوی، څارنوالانو ته د ورپېښو ګواښونو له امله دوی دې ته اړ شول چې ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي، خو اوس هلته هم له بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
موږ تاسو ولیدې چې په ډېر پرحمانه شکل باندې زمران تران په شهادت باندې ورسول کې څارنوالان په زیات تعداد مجبور سول چې خپل ملک پرېږدي او سالوس کشورو یا درنګړو ملکو ته ولاړ شي، چې زیات تعداد یې اوس تقریبا د 200 په شاوخوا کې کورنۍ د څارنوالانو د پاکستان کې وجود لري، یا مثلا په ایران کې او یا په نورو ملکونو کې مثلا چې 95 تعلق قرار لري او افغانستان ته بېرته تلای نه شي، ځکه د بالکل خطر سره مواجه دي.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه مو د طالبانو له حکومت څخه وپوښتل، خو ویاند یې ذبیع الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه رد کړي دي.
تاسو ماښامنۍ خبري مجلې ته غوږ یې. د پای شېبو ته ورسېدو. اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پس له سلامه زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سمې.
د زړه د درد به چای خو چا ته وجاړو، د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام یې درته کېښوده.
ازادي راډیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله. پیغام مو دا ده چې متقیدین تبادی د څور لاسو کول نه را پدې خو متقیدین معاش نه اخیسته بچو مشو وړ وړ مشومان لري مسیانو بچان لري نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي موږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثره نشته.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 20.